په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل کوربا احمد الله او د خبرونو ویان اسرار العالم مومن سلامونه قبول کړي. اوریدونکو په دې غړې کې مو تاسو د پاره پړونبي نمایي کې یو شمېر رپورټونه راوړې دي او په دویمه نمایي کې مو بل 19 پروګرام مشال تر رڼا لاندې هم راوړې. اوریدلې مهیروي خطر هر څو وړاندې ورزو اسرار العالم مومن تا چې د دې وخت خبرونه درته وړاندې کړي.
بلوچستان کې د زلزلې له کبله د مړو شو کسانو شمېر 22 ته رسیدل او په سلګونو جوړل دي. د پاکستان حکومت د کورونا واکسینو د جعلي سرټیفیکټونو جوړونکو خصتون خوځ د کاروایی پیل کړي او امریکا او چین په اصول کې سره سلا شوي چې ولسمشران باید د کال تر ختمېدو مخکې آنلاین غونډه کوي. او زه خبرونو تفصیل. په بلوچستان کې د زلزلې له کبله د مړو شو کسانو شمېر 22 ته رسیدل او په سلګونو جوړل دي. د مشالډو خبريال وايي بیګا پر اغلې زلزلې کې څه باندې 200 کسان جوړل شوي. د په خبره په زلزلې کې شاوخوا 1.5 کورونه په مکمل او 200 په جزوي توګه غړېدلې دي. د پاکستان طبي ناورینو پر وړاندې د مبارزې ادارې د بلوچستان مشر نصیر ناصر ویلي چې په زلزلې کې تر ټولو زیات زیان هر نئی خار ته رسېدلی. د دې ضلع مرسیال کمشنر نور محمد ناصر نن مشالډو ته وویل چې په هر نئی کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او په سلګونو زخمیان شوي دي.
تقریبا سلګونو زخمي دي. ظاهره خبره ده په زخمیانو کې به هم سیریس هم وي.
مرسل کمشنر زیاته کړه چې جوړون کې ډلې ورسېدلې او سخه ټپیان د هلیکاپټر لاره کوټه ته وړل شوې دي. د امریکا جیولوجیکل سروي وایي چې پر ریکټر سکیل د زلزلې شدت 15.2 زلزله بیګانی مشوره غلي. د پاکستان مطبوعات لیکي چې په کوټه عقیل عبدالله زیارت مسلم باغ سنجابوي چمن او جوب کې هم د زلزلې ټکانونه محسوس شوې دي. د پاکستان حکومت د کورونا واکسینو د جعلي سرټیفیکټونو جوړونکو اخیستونکو ضد کاروایی پیل کړې ده. دا خبره د اکتوبر پر 6 نیټه د هیواد د کورونا چارو وزیر شیخ رشید احمد په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وکړه. نوموړي ویل چې د تحقیقاتو فیډرل ادارې ایف ای اے ته یې د جعلي سرټیفیکټونو په اړه کاروایی واک ورکړی او تر اوسه پورې په دې تور 40 کسان نیول شوي دي. د پاکستان حکومت د کورونا وبا د مخنیوي لپاره په ولسی ځایونو او ترانسپورت کې پر هغو خلکو د راغونډېدو یا سفر کولو بندیز لګولی چې واکسین یې نه وي لګولي. د پاکستان د کورونا مخنیوي او څار ادارې د اکتوبر پر 8 نیټه پر ټویټر لیکلي چې په دې هیواد کې په 43 ساعتونو کې 46 نور کسان له کورونا ناروغۍ مړه شوي او 453 سور باندې اخته شوې دي. مرکز وایي چې د اکتوبر تر 15 پورې په ټول هیواد کې تر 8 کروڑ او 10,000 زیات کسانو د کورونا واکسین لګولي وو. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر ویلي چې د ضلع د بند شوي انټرنیټ ستونزه به ډېر زر حل شي. خالد اقبال د اکتوبر په 6 مشال ډوتول د پاکستان مواصلاتو ادارې سره یې خبرې کړې او ډاډ ورکړ شو چې تر 8 اکتوبر پورې بعد د ستونزې یو حل راوباسي. نوموړي دا څرګندونه د خلکو د هغو شکایتونو په ځواب کې کړې چې وایي له 13-20 ورځو راهیسې په سیمه کې انټرنیټ بند دی. د جنوبي وزیرستان ځن اوسیدونکو د اکتوبر په 6 نیټه مشال ډوتول د انټرنیټ بندېدو له کبله دوی په 13 بیا هغه زده کوونکي له ستونزو سره مخ دي چې د کورونا وبا له کبله آنلاین کلاسونه اخلي. خو خالد اقبال وایي چې په سیمه کې د امنیتي اندېښنو له وجې انټرنیټ بند کړل شوی دی. په کندهار کې سوداګر وایي که زر تر زره د سپین بولدک چمن لاره خلاصه نشي نو په میلیونونو افغانۍ زیان به ورسي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بینا پرون مشال ډوته ویل چې دوی د وچې او تازه میوو سبزیانو ګاډي ولاړ دي. د سپین بولدک او چمن ترمنځ لار د کندهار ولایتي ادارې له دوشنبې راهیسې بنده کړې ده. د کندهار ولایتي ادارې په یو اعلامیه کې ویل شوي چې د سپین بولدک په دروازه کې د پاکستان له لورې ستونزې جوړې دي نو لاره یې بنده کړه. طالبانو درې ویل چې څه ستونزې وي خو د دوی په خبره چې له پاکستان سره یې پر دې اړه خبرې پیل کړي خو پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. امریکا او چین په اصول کې سره سلا شي چې ولسمشران به د کال تر ختمېدو مخکې آنلاین غونډه کوي. د اکتوبر په شپږم نیټه خبره شوې خبرونه د لوړپوړي امریکایي چارواکي په حواله وایي چې ولسمشر جو بایدن او د چین ولسمشر شي جن پینګ به د ویډیو لینک له لارې ملاقات کوي. چارواکي خبریالانو ته د نوم نه ظاهرولو په شرط ویلي چې په اصول کې د ورچوئل یا ویډیو له لارې د ملاقات موافقه شوې. د سپینې ماڼۍ ویاند جنسا کې ویلي چې د لیدنې پر جزئیاتو لا هم کار نه دی شوی. دا ورچوئل ملاقات له هغې وروسته اعلان شوی چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جیک سولیوان د سویټزرلند په زیورخ ښار کې له لوړپوړي چینایي ډیپلوماټ یانګ چی یی چی سره په ملاقات کې تر شپږو ساعتو پورې خبرې وکړې. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار علم مومن درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړي تر پای کرا سره وای نو د 19 پروګرام تر څنګ ریپورتونه به هم واوري. زو اول د ریپورتونو طرف ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم اوریدل چې د بلوچستان په ځنو خارونو کې بیګانی مشپه زلزلہ راغلی چې پکې د چارواکو په وینا لګ تر لګه شل کسان وجل شوی او په سلګونه ټپیان شوی دي. زلزلې د کوټې په ګډون زیاتره پښتون میشتي سیمې لړزولي. د امریکا جیولوجیکل سروي وایي چې پر ریکټر پیمانه د زلزلې شدت 5.5 و. په تیره غړې کې مو په کوټه کې د خپل همکار ایوب ترین نور تفصيلات اخستیو.
بلوچستان زیاتره چې کوم پښتني سیمې دي هغه تر اغیز لاندې راوستلې دي. په هغه کې کوټه د پښین دي، چمن دي، سیبی دي، دغه ډول مستوم دي او د کلاسې پلاژ او بهرنۍ نورلای دغه سیمې زیات تر اغیز لاندې راوستلې دي. تر ټولو زیات نقصان چې دی هغه د بلوچستان هرنایي سیمه ده. نو هلته زیات شوې دي چې کومه د کارپوان پوینا چې مرکز هم هرنایي او په دې کې د مشر چې کوم اطلاعات دي چې تر اوسه په دې کې شل کسان مړي دي او د 200 څخه زیات کسان چې دي هغه په دې کې د زخمیان دي او دوی زیاتره لومړی درملنې د دې په هرنایي هسپتال کې شوې دي او ځینې چې سخت زخمیانو یا زیات زخمیانو هغه د وکوټ ته راوړي دي.
که دا راته وې د هرنایي سره د بلوچستان نورو کوم سیمو کې خو څه ځاني یا مالی تاوانونه چې کوم دي خلکو ته خونه دی اوریدلې؟
د بلوچستان په نور برخ کې څه د مالی یا ځاني تاوانونه نه دي اوښتي خو تر ټولو زیات نقصان چې دی سوې هغه په هرنایي کې سوې دي. ځکه هرنایي چې دی هغه د بلوچستان یو غرنۍ سیمه ده او دا د کوټ په شمال ختیځ برس کې پرته ده او د کوټې او درنای ترمنځ د څلورو ګنټو د سفر دی. د موټر د لارې سړکان هم خراب شوی دي ځکه چې د غرو څخه په دغه سړکانو باندې غټې ډبرې رالوېدلې دي. نو د ډیپټی کمشنر هرنایي سویل انور هاشمي وینا ده چې دوی د مرستو کار اوس پیل کړی دي د دې مقصد لپاره د پی ډی ایم ایس لخوا دلته په کوټ کې چې کوم خیمې دي، خوراکي شیان دي او دواوې دي
دی. ایوب ترین وو چې په بلوچستان کې شوې زلزلې په اړه یې معلومات راکو. په بلوچستان کې شوې زلزلې له وجې تر ټولو زیات ځاني او مالی زیان په هرنایي ضلع کې خلکو ته وړېدلې. د یادې ضلع چارواکي وایي چې امدادي کارونه یې پیل کړي دي. زمونږ همکار عبدالحی کاکړ د هرنایي له اسسټنټ کمشنر نور محمد ناصر سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې زلزلہ څه وخت شوې ده.
خبر خدای شته چې د برانې کوم زلزله رااله د شپې په 3 بجې و تقریبا. زه خپل خو په کوټ کې وم او وارل د کوټ کې محسوس اسو په شاو خپل کو کې محسوس اسو یو مرکز هرنایي نو هرنایي کې څه زیات و نو د ته څه زیات نقصان کړو تقریبا 3 بجې و د شپې.
نو اوس دا وخت اطلاعات څه دي؟ یعنی کنفرم یا داسې تصدیقي خبره څه ده چې څومره مرګ زوبله یا څومره تاوانونه رسیدلي؟
تقریبا په دې کې 15 کسه فلال په اک رسیدلي دي او تقریبا 100 زخمي دي. نو ظاهر خبر ده په زخمیانو کې به هم سیریس هم وي او هغه اوس له کلو شاوخوا د اطلاع راځي. خوشپه و د شپې داسې اطلاع نه وه ولې تاته معلومه ده چې غریزه علاقه ده د غرو کورونه او د غرو خلک هغه اطلاع نه کېدې ده چې اوس سهارنۍ دغه اطلاع بیا هم را شروع شوي دي. نو زخمیان را روان دي. فلال 15 کسان مړه دي. نو زخمیان بېخي زیات دي. نو ډېرو زخمیانو هغه فرسټ ایډ بلې شوي دي. څوک بلې کم زخمیان دي هغه فارغ شوي دي کورو ته. اکثره زخمیان کوټې ته ریفر شو او
شروع
شانو هرنائی ته تاسو پر رسیدو کې آیا څه مشکل یا پلار کې تاسو دغه تبای په خپل سترګو ولیدل دا راته تشریح کوي سي
نه دا شری په لار کې خدا نقصانونه نشته نه روډ بچاو دی بل دا شي انفراستراکچر مره تخصو دا شری چرته په ټولو کې هغه کچا کورونه د غریبان خلک دي دا هغه کچا کورونه و جمپړی وي یا بل دا شي په لغه کې دغه هغه خلک متاثر شوی دي روډ باندې خو دې اثرات نه معلومه
شي شنو دا په دې هرنایی کې کم کلی دي یعنی دا سي ځای په ځای کلی دي یو کلی دي که مختلف کلی دي
یا یو کلی نه دا مختلف ځایو کې چرته سم مطلب جټکا ډیر سخت جټکا ده چرته سي کلکچا کورو کمزورې کورو دا په شهر کې سم دي او شاو خا علاقې په کلو کې هم سم دي دا یو ځای خاص مرکز نه و دا
شاو استاسو چې کم د غمرستی کارونه کوي په دې کې څه مشکل تاسو ویني کنه دا به هرڅه سم وسی تاسو څه ته ضرورت لري
نه نه انشاءالله هیڅ مشکل هم نشته د مخصه ما شام د شپې ځخه درو سلور بجو ځخه خپل هم پراته کې ما مزه ګورنمنت هیلث ډپارټمنټ هم ایمرجنسی لا الټ کړی اعلان کړی د هسپتالو کې او دلې هم څه خلک لګیا دي اس په ډپارټمنټ هم لګیا دي او دلې پرائیویٹ ڈاکٹران ہم سے مت کر دی راغلی دی فرسٹ ایڈ مریضان تور کر دی لاری خواز اخا ڈسٹرکٹ پوز ایمبولنس خان ہم راغلی دی
مشال تا غوگونی سی اول روانو چارو زان خبر کلی
مشال ریڈیو اور د پاکستان مسلم لیگ نواز مرستیال مشر مریم نواز ویلی د آیون فیلډ په نوم قضیه ور باندې نه حق جوړ شوی و او د عدالت لخوا ورته اورول شوی سزا تر شا د استخباراتي ادارې آی ایس آی په خوانی مشر جنرال فیض حمید لاسو خو د پاکستان فوز د عامه اړیکو څنګه آی ایس پی آر د مریم نواز د تورونو په اړه لاڅن دی ویلی مریم نواز د اکتوبر په 15 په آیون فیلډ قضیه کې ورته اورول شوی سزا د کلدم ګرځول لپاره په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړې او پکې دریس خپل کړې چې پخوانی جج شوکت عزیز صدیقی وینا او پخوانی جج ارشد ملک د پټي جوړ شوی ویډیو تر افشا کېدو وروسته د دې عدالتي فیصلې د غیر جانبداري په اړه شکونه پیدا کیږي د اسلام آباد احتساب عدالت د 2013 زیږیز کال په جولای میاشت کې په آیون فیلډ قضیه کې مریم نواز ته د 2 کلونو د بند او جرمانې سزا اورولې و نور تفصیل په دې رپورت کې د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز تور پوری کړي چې په آیون فیلډ قضیه کې ورته د اورول شوی سزا ترشه د هغه هیواد د استخباراتي ادارې آی ایس آی په خوانی مشر جنرال فیض حمید لاس وو د اسلام آباد احتساب عدالت د 2013 زیږیز کال د جولای په 15 په آیون فیلډ قضیه کې مریم نواز ته د 2 کلونو د هغې خاوند کیپټن ریټایرډ محمد صفدر ته د 1 کال او په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د 10 کلونو د بند او جرمانې سزا اورولې و خو بیا هم د هغه کال په سپتمبر میاشت کې اسلام آباد های کورټ یې ضمانتونه منظور کړل د اکتوبر په 15 له اسلام آباد های کورټ بهر له رسنیو سره په خبرو کې مریم نواز وویل چې جنرال فیض حمید کده یو جج کور ته ورزی او د خپل خوخي بینچ جوړول ورته وای نو آیا دوی د ادارې په وقار کې اضافه کوي
پما چې کوم کیس جوړ کړ شو په نتیجه کې راته له 2013 کال انتخابات وړاندې سزا راکړ شو نو دا غي روس ته ځینی حقایق د دې قوم او زموږ مخې ته راغلل هغه دا چې د اسلام آباد های کورټ یو جج جسټس شوکت عزیز صدیقی ویلیو چې جنرال فیض حمید ورته د مقدمه دوران ویل چې له انتخاباتو وړاندې به موږ په ضمانت نه خوشی کوي او کو ضمانت ته ورکړو نو زما د 2 کالو مهنت په ضایع شي ما په خپل درخواست کې ویلی چې لدی دا ثابتېږي چې نه یوازې په موږ هغه کیس جنرال فیض حمید جوړ کړو بلکې هغه پر مخ بوتلو او د هغه په کوششونو موږ ته سزا راکړل شو نو زه وایم چې پر موږ دا مقدمه نه حق جوړه شوې ده
بالکل سٹینڈ نہیں کرتا د پاکستان فوج د عامه اړیکو څنګه آی ایس پی آر د مریم نواز د تورونو په اړه لاڅن دی ویلی مریم نواز په آیون فیلډ قضیه کې اورول شوې سزا د ناقانونه ګرځولو لپاره د اکتوبر په 15 د خپل وکیل عرفان قادر په لاس په اسلام آباد های کورټ کې متفرق درخواست جمع کړي نوموړي په هغه درخواست کې ویلي چې راولپنډي بارته د پخوانی جج شوکت عزیز صدیقی وینا او د اسلام آباد د احتساب عدالت پخوانی جج ارشد ملک خپرې شوی ویډیو ورسته د عدالتي فیصلې د غیر جانبدار کېدو شکونه پیدا کړي په هغه ویډیو کې ارشد ملک ویلي چې نواز شریف او کورنۍ ته د سزا اورولو لپاره ور باندې فشار اچول شوی وو د اسلام آباد احتساب عدالت تر هغې وروسته د شریف کورنۍ پر ضد مقدمه پیل کړې چې د 2019 زیږیز کال په جولای میاشت کې د جسټس آصف سعید کوسه په مشرۍ کې د سپریم کورټ 15 کسیزه بینچ د پاناما اسنادو په مقدمه کې نواز شریف د شتمنیو نه خودلو په تور د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نااهله وګرځولو او د احتساب قامی ادارې نیب ته د هغوی پر ضد د مقدمو چلولو امر وکړو. نیب د 2019 زیږیز کال په سپتمبر میاشت کې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد د اسلام آباد په احتساب عدالت کې درې درخواستونه دایر کړل چې پکې لومړی د آیون فیلډ، دویمه د العزیزیا سټیل مل او درېمه په بهر هیوادونو کې د 14 کمپنیانو لرلو په اړه وو. د اسلام آباد د احتساب عدالت یو جج محمد بشیر تر 9 میاشتې زیات د آیون فیلډ قضیې اوریدنه وکړه او د 2018 زیږیز کال د جولای په 16مه یې نواز شریف، مریم نواز او محمد صفدر ته په یاد قضیه کې د بند او جرمانې سزا واوروله. مشال ویډیو چې په اسلام آباد کې د خبریال غلام نبی نه تپوس وکړو چې مریم نواز پر دا وخت ولې په اسلام آباد های کورټ کې په آیون فیلډ قضیه کې اورول شوې سزا پر ضد درخواست جمع کړې، نو په جواب کې نوموړی وایي:
په پولیټیکل کیسونو کې کو تاسو ګوره مومی تور باندې په پاکستان کې ټایمنګ شي هغه یو خپل اهمیت لري، کم چې اوس د دې دا کم اپیل له دا سزا کلدم کولو د پاره دا هغه ټایمنګ ته ګوره، نو کم هغه وخت کې په کورټس باندې کم پریشر وو هغه کو ترو میډیا او میډیا کم ہائپ کریٹ کرے کو آغا او کو نور دا کی او دا وقت دے نو با کورس با می ہاغ فریشر نشتا دے او بلا خبر دا دے چے تم چے الیکشن دے عام انتخابات آغا ہم 2023 کی نو آغا ہم دا تقاضا دے چے کم دا مریم نواز خلاف اگر کی سن کی چے آغا فیصلہ ہو شی او کو پر عام انتخابات پر کم مرحلہ با می ہم کی گی چے آغا کا غدات نرمت دے پا دغه کی سو رکاوٹ نہیں.
د مسلم لیگ نن په ګډون پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه پر حکومت تور پورې کوي چې د احتساب په نوم له سیاستوالانو انتقام اخلي، خو د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت په بیا بیا دا تورونه رد کړي او وایي د احتساب قامی اداره په خپلو چارو کې خپلواک ده.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو اوري د خیبر پختونخوا د سوابي کروندګرو د کمپنیانو لخوا د تمباکو نه اخیستو پر ضد احتجاج کړی دی. د سوابي امبار انټرچینج سره د پاکستان ټوبیکو بورډ دفتر مخې ته ناست کروندګر وایي چې د کمپنیانو لخوا د تمباکو نه اخیستو له کبله له مالی ستونزو سره مخامخ دي. د احتجاج کوونکو مشران وایي چې پاکستان ټوبیکو بورډ یو شپېته کمپنیانو ته د تمباکو اخیستو اجازه ورکړې وه، خو پکې 240 له دوی نه تر اوسه مال نه دی اخیستی. مشال ویډیو تر دوه ورځو پورې هڅه وکړه چې د حکومت دریض معلوم کړي، خو بریالي نه شو. البته کروندګر وایي چې د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر یوه اونۍ وړاندې ورته ډاډ ورکړی وو چې هغه به هڅه کوي چې ټوبیکو بورډ چارواکي قانع کړي چې له کروندګرو 500,000 کیلوګرامه تمباکو واخلي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
سوابی کې د امبار انټرچینج سره نږدې د پاکستان ټوبیکو بورډ د ډیپو مخې ته د تمباکو کروندګرو د احتجاجي ناستې په اړه د دغې فصل د کروندګرو د ټولنې مشر لیاقت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې په دې وجه د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي چې د اگست او ستمبر د میاشتو د تیرېدلو وروسته هم تیار شوی تمباکو د کروندګرو سره په ګودامونو کې پروت دی. لیاقت یوسفزی وایي د دوی غوښتنه دا ده چې د ټوبیکو بورډ لخوا نومول شوی کمپنۍ دي زر تر زره د کروندګرو نه د تمباکو تیار فصل واخلي چې د دوی مالی ستونزې حل شي.
بنیادی طور پر سجنی کاروانی مسئلہ دا چې په مارکیټ کې پاکستان ټوبیکو بورډ چې دا تمباکو ریګولیټری اتارټی ده او هغه ته چې کومه کوټه کوټه ورکړې وله دا یو شپې ته ټوټل د تمباکو د غوښتو کمپنۍ نو په دې کې 200 کفلو د سره مال وانه غوښته او په مارکیټ کې دی وخت د دوه ملټی نېشنل ان پاکستان ټوبیکو کمپنۍ او د مورس نه علاوه تقریبا 11 یا 14 وړې کمپنۍ چې دغه پرچیزونه شروع کړو یا کم جولای نه پر روټین کې د تمباکو پرچیزونه چې نه دا تر 31 اگست یا زیات نه زیات تر 15 سپتمبر پورې ختم شوی او په سګنی کاروانی د ورو کفلو د پرچیز د نکو له پوجا باندې د تماکو یو بحران پیدا شو او نن په مارکیټ کې پوزیشن دار دی چې ډیر زیات زمیدارو سره چې د زرګونو تعداد دی هغه سره تماکو په کوټو په ګودامونو کې پراته دي او دا هغه د غسو یا د خرڅولو سلار چاره نه جوړیږي.
د سوابي یو مشر احمد جان کاکا وایي دا وخت د تمباکو کروندګر د سختو مالی کړاوونو سره مخ دي، او پکار ده زیموار حکومتي چارواکي په تمباکو اغستونکو کمپنو د مالونو اغستلو فشار واچوي چې د دوی د ستون زهل شي. کروندګر وایي د تمباکو اغستلو کمپنۍ ورته وایي چې د هغوی سره د تیر کال تمباکو هم په کارخانو کې پروت دی او هغه هم دوی تر دې دمه نه دی استعمال کړی. د سوابۍ د یار حسین سیمی نادر خان وایي تیار فصل یې تر اوسه نه دی خرڅ کړی او د مزدورانو پیسې ورته لا هم قرض دي او په دې وجه د سختو کړاوونو سره مخ دی. د کروندګرو د دې ستونزې په لړ کې می د کر کروندې د صوبایي وزیر محیب الله خان او د صنعت او تجارت لپاره د اعلی وزیر د سلاکار عبدالکریم خان سره د اکتوبر په 15مه او 16مه نیټه په بیلابیلو وختونو کې د ټلیفون د لارې د تماس نیولو هڅه وکړه خو دوی راته څه ځواب را نه کړو. البته د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر چې د سوابۍ د سیمې سره تعلق لري دغه کروندګرو ته یو هفته وړاندې ډاډګیرنه ورکړې وه چې د ټوبیکو بورډ د چارواکو سره به د دې ستونزې د حل کولو په اړه خبرې وکړي او دا وی لپاره به د 50 لک کیلوګرام د تمباکو اضافي کوټه منزور کړي خو احتجاج کوون کی کروندګر غوښتنه کوي چې د 50 لک کیلوګرام په اضافي کوټه د ټولو کروندګرو ستونزه نه حل کیږي او په کار د حکومت دا وی د ټول تمباکو د خرڅولو لپاره کوټه دی تګلاره جوړ کړي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
په پاکستان کې د کرونا وایرس د ټیسټ منفی نتیجه او یای د واکسینو سرټیفیکیټ له سفر واخلې ریسټورانت ته تر ننوتو پورې لازمی ګرځول شوی دی. خو ځینې خلکو کوشش کړی چې جالي سندونه جوړ کړي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په خبری کانفرنس کې وویل چې د جالي سرټیفیکیټونو جوړولو پر ضد یې قانوني ګامونه پورته کول پیل کړي دي. د خیبر پختونخوا چارواکو بیا مشال ویډیو ته وویل چې جالي اسناد په اسانۍ پیژندل کیږي نو ځکه یې په کامیابۍ سره استعمالول اسانه نه دي. دوی زیاتوي چې د داسې اسنادونو اخستونکو او ورکونکو پر ضد کاروایی هم کیږي نو ځکه یې باید په جوړولو وخت او پیسې ضایع نشي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان کورونا چارو وزیر شیخ رشید وایي د هغو خلکو خلاف یې کاروایی پیل کړې چې د کورونا وایرس د ویکسینو جعلي سرټیفیکیټونه جوړوي. شیخ رشید د اکتوبر په 16مه په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د ملک په بیلابیلو برخو کې له څلویښتو زیات جعلي سرټیفیکیټ جوړونکي او اخیستونکي نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دا کار وفاقي تحقیقاتو اداره ایف آی اے پر مخ بیایي.
ایفایته موږ دا واک ورکړی دی چې د کووډ جعلي واکسین کوونکو د کووډ جعلي سرټیفیکیټونو او نورو جعلي اسناد جوړونکو په خلاف کاروایی وکړي. دوی ته مو ویلي دي چې دا قسمه خلک دی ونیسي
په خیبر پختونخوا کې. حکومت د اګست په میاشت کې اعلان کړی و چې که څوک د کورونا ټیسټ منفي نتیجه او یا هم د ویکسینو سرټیفیکیټ ونه لري نو د سپتمبر له 1 څخه به ریسټورانت، هوټل، تعلیمي ادارو، د واده حال، مارکیټونو، هسپتالونو او نورو عامه ځایونو ته نشي ننوتلی. همداراز په اورګاډو او الوتکو کې د سفر لپاره هم د کورونا وایرس ټیسټ او د ویکسینو سرټیفیکیټ لازمی کړل شوی دی. د خیبر پختونخوا د صحت وزارت د عامې روغتیا د برخې مشر ډاکټر اکرام الله خان د اکتوبر په 16مه مشال ریډیو ته وویل چې هیڅوک باید جعلي سند جوړ نه کړي ځکه چې دا نه یوازې نه منل کیږي بلکې سند جوړونکي او سند اخیستونکي دواړو ته سخته سزا کیدلی شي.
داسې اوسوځونه کې مونږ ته دغه راغلي چې خلکو ته ویکسین نه لګولو او هغه سرټیفیکیټ لکه انټریز ولا کړی او هغه سوځونه کې مونږ خلک ګیر کړی دي. د خلاف اکشن په مردان کې انکوایری شوی دي. ډی ایچ او پکې سسپینډ شوی دي. کوارډینیټرز، ویکسینیټرز، د سی وی سی نو سټاف داسې په سوات کې شوی دي، داسې په کوهاټ کې، په خور کې. ٹھیک شو جی. بعضې خلک دي چې هلته 2 نمبر هم جوړوي خو هغه بارکوډز دا هی ویریفای کیږي نه نه په ادارو کې نه په ایئرپورټ کې چې هغه ځای کې بس په کاغذ ولا پرنټ کې وګورئ کې جیدا ستا سرٹیفیکیټ دی نور داسې صحیح طریقه نشته چې آی کې په سافټویر کې دا انټری وکړي د ملک نه وتو راوتو دپاره یا چې کوم دا اوبلیګیټری ویکسینیشن دی نو هغې دپاره به د نادرا جنریټډ سرٹیفیکیټ پکاري.
په پاکستان کې د کورونا وایرس ویکسین وړیا دی. د صحت وزارت تر مخه یوازې د بوستر په نامه د ویکسین درې مستن چې د بدن د لا قوت لپاره وهل کیږي په 1200 روپۍ ده. د ټیسټ منفی نتیجه اړوند د لیبرټری او د ویکسینو سرټیفیکیټ د ویکسینو د مرکز په هماهنګۍ د نادرا دفتر ورکوي. د مومندو جمیل خان چې د کورونا وایرس ویکسینو تر کولو وروسته سرټیفیکیټ اخیستی مشال ریډیو ته وویل چې د ویکسینو تر کولو او بیا اړوند اسناد اخیستو پورې هر څه ډیر په اسانه ترسره کیږي.
په نشتر حال کې مې یو اړومبه چې کوم ډوز یعنی خوراک ورته وي د ویکسین هغه ما وکړ. بیا میاش پس چې کوم دی دغې نه د اړومبه خوراک نه پس لاړم د پېښور لیډی ریډنګ هسپتال ته. هلته مې دویم ویکسینیشن هم وکړو. ویکسین نو هغه هم څه نقصان وغیرہ نه کړل. نو بیا د دې چې کوم اندراج کیږي هلته کوم شته غتی کارت نمبر ورکو د هسپتال انتظامیه. نو هغه بیا دا چې کوم دی ریکارډ نادره تور ولیږي چې د دې کس چې کوم دی خوراک پوره شو. نو ډیر یو ساده طریقې کار دی د کرونا سرټیفیکیټ کې په جایزه طریقې څوک روباسي هیڅ مشکل پکې نشته.
د دې وایرس په اړه د معلوماتو رسوونکي حکومتي ویبپاڼې تر مخه په پاکستان کې د اکتوبر تر شپږمې پورې 1.5 لک کسانو په بشپړ ډول د کرونا وایرس ضد ویکسین کړی دي. همداراز 2.5 لک یو ستن لګولې ده.
پر تورخم لاره پاکستان ته تلونکي ناروغان شکایت کوي چې د اسنادو لرلو باوجود او له اوږده انتظار وروسته هم نشي کولای چې پر وخت پاکستانی روغتونونو ته ځان ورسوي. دوی په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ له مسؤلینو غواړي چې پاکستان ته د ناروغانو په ورتګ سره دی ورته اسانتیاوې برابرې کړي. خو په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ مسؤلین وایي چې ناروغانو ته پاکستان ته په ورتګ کې ستونزه نشته. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د 2020م زیګدیس کال د مې میاشتې له 15 منټې راهیسې د کورونا د خبرېدو د مخنیوي په موخه د پاکستان حکومت پر تورخم پوله د تګ راتګ محدودیتونه لګولي چې لمخې افغانان او پاکستانیان کولای شي چې د سفري اسنادو په لرلو سره خپلو هیوادونو ته ولاړ شي. خو ناروغان او هغه افغان محصلین چې په پاکستان کې زده کړې کوي هغوی کولای شي چې د سفري اسنادو په لرلو سره پر تورخم لاره پاکستان ته سفر وکړي. خو په تورخم کې ناروغ لرونکي کسان شکایت کوي چې په شپو شپو انتظار باسي خو نشي کولای چې خپل ناروغ پاکستانی روغتونونو ته پر وخت ورسوي. د کونړ ولایت د سوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي امام الدین مشال راډیو ته وویل د تیرو دوه ورځو راهیسې ناروغ تورخم ته رسولې خو لا هم ورته پاکستان ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي.
دل د ډاکترانو باندې څه به ډیر وګرځم او وی چې لاجونی شو دا د غیر سره ټول شته دي. دل د مې راوښته دي د پرون د اشتراک د اندشي د امبولانس ولاړ دی دا به شی ول اول ټول باندې څه به غیر خلک دي موږ سره دوا پېښې نه ځان وستا قاری شه د مریض یو دي دا راته ویل چې تاسو د دوه امبولانس شنو نمونه د دې مریضانو نه لیکم دا زه اندشي اړو به ویل چې ټول اس باندې غړ ډاکترانو تر وځي موږ ته به ته څو خاطه نه
د نعمت الله په نوم یو بل تن چې ناروغي تورخم ته وروسته ورته شکایت لري او وایي
ما مریض را وسته د کانسر مریض ته فرون راغلی ما په دغلته مشپو په دې وټل کې لا نوبت نه درغلی راته دوه مریضان وګورو څلورم کې وته کیږي چې بیا څه وخت راځي دوه ګنټې بعد راځي وای ګنټه بعد راځي په دې معلومات نه پیو.
بل لور ته په جلال آباد کې د پاکستان جنرال کونسل عبد الله وایي چې د کورونا د خبرېدو د مخنیوي په موخه په تورخم پوله پر تګ راتګ محدودیت لګیدلې. یوازې هغه ناروغانو ته پر تورخم د اوښتو اجازه شته چې په افغانستان کې علاج ممکن نه وي.
کورونای لهر یو راغلی دی په دوانو هیوادونو کې د دې وجنه دا سخت شته. دا نه چوم خو خنه ده چې د دې خلکو ته تکلیف وي او مریضان دي تنګيږي یا بډاګان دي تنګيږي. کورنن سبا بارډر بند دی دا کوم لکشن دي کې یو کړکې چې کولاو پاتې شوی دا صرف دا سخت مریضانو لپاره چې دا وی یو علاج ممکن دلته نه وي او هغه ایمرجنسي ټریټمنټ ته ضرورت لري چې هغه خاطر لاړ شي دا صرف دا وی لپاره یو کړکې ده. نو امید لرم چې دا کسان څومره کم وي لس دولس نه زیات نه وي نه هغه په سره طریقې سره
د ذکر ورده چې طالبانو د اگست په 15 په افغانستان تر واکمنېدو وروسته څو ځله د تورخم پولې په پرانستلو د پاکستانی چارواکو سره غونډي او خبرې کړي، خو تر اوسه یې څه نتیجه نه ده ورکړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو اوري په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. اسرار عالم مومن بدرته د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کړي.
بلوچستان کې د زلزلې له کبله د مړو شو کسانو شمېر 22 تر رسیدل او په سلګونو جوړل دي. د مشال ریډیو خبریال وايي بیګا پر اغله زلزلې کې څه باندې 200 کسان جوړل شوي. هم دې د خبره په زلزله کې شاوخوا 150 کورونه په مکمل او 200 په جزوي توګه ړنګېدلې دي. د امریکا جیولوجیکل سروې وايي چې پر ریکټر سکیل د یادې زلزلې شدت 5.5 زلزله بیګا نیمه شپه راغلي. د پاکستان حکومت د کورونا واکسینو د جاري سرټیفیکټونو جوړونکو اخیستونکو ضد کاروایی پیل کړي. دا خبره د اکتوبر پر 6 د هیواد د کورونا چارو وزیر شیخ رشید احمد په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د کورونا وبا د مخنیوي لپاره پالیسي ځایونه او ترانسپورټ کې پر هغو خلکو د راغونډېدو یا سفر کولو بندیز لګولې چې واکسین یې نه وي لګولي. تجربی وزیرستان ڈپٹی کمشنر ویلی چې ریډی ضلع د بند شوي انټرنیټ ستونزه به ډېر زر حل شي. خالد اقبال د اکتوبر په 6 مشال ریډیو ته وویل د پاکستان مواصلاتو ادارې سره یې خبرې کړې او ډاډ ورکړ شوی چې تر اکتوبر پورې به د دې ستونزې یو حل راوباسي. دا په داسې حال کې ده چې د سیمې خلکو مشال ریډیو ته وویل چې له 13 ورځو راهیسې په سیمه کې انټرنیټ بند دی. خالد اقبال وایي چې په سیمه کې د امنیتي اندېښنو له وجې انټرنیټ بند کړل شوی دی. او امریکا او چین په اصولو کې سره سلا شوي چې ولسمشران به د کال تر ختمېدو مخکې آنلاین غونډه کوي. د اکتوبر په 6 نیټه خپره شوي خبرونه د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي په حواله وایي چې ولسمشر جو بایډن او د چین ولسمشر شي جن پینګ به د ویډیو لینک لارې ملاقات کوي.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. د ژمنې سره سم اوریدونکو وس وخت شوې ده د دې غړي د 19 پروګرام مشال تر رڼا لاندې. دا بحث پرون تاسو په ژوندۍ باندې اوریدلې او چې کوربای عبدالحی کاکړو نن یې درته په تکراری باندې وړاندې کوو.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال تر رڼا لاندې باز کی د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د تحقیقاتي خبريالانو نړیوال اتحاد یا انټرنیشنل کنسورشیم اف انویسټیګیټیو جرنالیسټ د پندورا پیپرز په نامه چې د نړۍ د یو نیوي هیوادونو او سیمو 15 اوسنیو او پخوانی مشرانو 313 سیاستوالو او لسی استازیو پټ مالیاتي تجاویزونه خبره کړی ول، په هغه کې د 900 پاکستانیانو نمونه هم شامل دي. په اسناتو کې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت ځینو وزیرانو نمونه هم شته او له همدې کبله پر هغه تنقید دی چې د درغلي او کرپشن ختمولو په نوم یې سیاست کولی، خو بیا یې هم په ګوند او کابینه کې داسې کسان په ګوته سوي چې بهرنۍ کمپنۍ لري. عمران خان په دې اړه یو تحقیقاتي کمیشن هم اعلان کړی چې معلومه کړي آیا دا کمپنۍ خو د غیر قانوني پیسو د پټولو لپاره استعمال شوی نه دي که څنګه. پښتنه دا ده چې دا کمیشن به پرشته هم تحقیقات وکړای سي او آیا یو نتیجې ته به و هم رسیږي او که څنګه. د مشال ترنلاندې بحث کې دا او نورې پښتنې له کارپوهانو سره چیرو. میلمانو مو په اسلام آباد کې د انډیپندنت نیوز سینیئر رپورټر عبدالله جان او په پېښور کې خبریال او څېړونکی محمود جان بابر دي. عبدالله جان صاحب او محمود جان بابر صاحب تاسو دواړو تار کړی وای. ډېره مننه. عبدالله جان صاحب سوال دا دی لکه دلته چې موږ راپور ته کړی چې دغه پندورا دستاویزونه چې مخې ته راغلي دي که څه هم دا ویل کېږي چې دا غیر قانوني نه دي چې په بهر ملکونو کې کمپنیانې څوک جوړ کړي، خو بیا دا چا چې په دې کې د پاکستان لغاړي عیسی خسته د عمر چیما هغه بیا چې دا 90% د امکان وي چې دا په غیر قانوني توګه استعمال شي. خو البته ترڅو تحقیقات نه وي سوي څوک یو دې نتیجې ته نه سره رسیدا. اوس عمران خان باندې دا تنقید زیات شوی دی او د یو کمیشن جوړ کړی دی، نو تاسو په فکر دا به پرشته هم په صحیح معنا باندې تحقیقات وکړي او نتیجې ته به ورسی؟
پہلا وہ کاکڑ سے دا چدا عمر چینو صاحب چدا ہوئی چے امکان دے 90% پا 90% بنا دا گئی غیر قانونی تو ہی نتا کو امکان دے کنا جی
ہاں امکان
امکان خدام کی دی 90% ٹھیک ہے نو پدے آئی سی آئی یہ چکم دا پنڈورا پیپر تراویس کی دینو دے پر تے تو نا غٹ سوال پہلا خدا دے کہ جو لیگل بزنس ہے یا خدا دے کہ تو غلط کہ یو غیر قانونی شے پیدا کا یو آف شور کمپنی جوڑول سے ان لیگل کار نہ دے
غیر قانونی نے
استعمال لیگلی یا ان لیگلی ٹھیک ہے نا جی اکثر جی پا خپل دغه کی وی دی ما تر استنی تو درې روزو کې کہ کم خبره مون کو ٹی باندې ور دی یا په اخبار کې مون ول استلې نو هغه دوی چې پلان کې نه مون ته پوزو کو نو هغه چې ما دا ډیکلیئر کړی دی خپل ایفیکٹس کې په پاکستان کې پاکستان نه اتل دوی ته تل نه دی ډیکلیریشن نه دی کتل چې دې درو وی کرشتا وای او مغه په سټیټمنټ باندې دوی اعتماد کړی دی نو مده زما په نظر کې دا انویسټیګیشن پورا نه دی تاسو مده پتا ہوں کہ جناب دونوں آف شور کمپنیز تھی تو آگا پبلش کیا آف شور کمپنی کو لیگل کار دے آگے استعمال کیا مخ کے دارن کمی پورے چی دا حکومت دا
کمیشن
دا کمیٹی جوڑا کرے دا یہ سیل دوئی وئی سیل مونگ جوڑ کرے دے چی آگا بدا تحقیقات بگئی نو مدہ کتے کہ تاسو دا عمران خان صاحب پدے لڑ کے آگا حکومت تراتلو مخ کے والا دغه وګوره کنه
بیانیه
سم موقف ہوتے نرکے سب بیانیه وا وہ مدہ کے 2015 کے چکلا پاناما پیپر دا خدیو او نواز شریف سے دل اغا وزیر اعظم ہو نو امام خان سے بسے کہ بھائی مخ کے دے دا اور کی ریزائن دے ور کی او غن پس با انویسٹیگیشن کی
ہاں ول دے استفا ور کی بیاد تحقیقات ہوشی
جی وہ بیان دغه نو تاسو اختاری چے اوی په دې پیانیه کې فرق راغلی دی هغه کې تبدیلی راغلی ده کنه مده هغه وخت دې وخت په پیانیه کې موږ ته فرق کاری اوس دوی ضروری نه کړی چې کم وزیرانو نامې په پنډورا پیپرز کې دي هغه دې مخ کې ریزاین ورکی او بیا دې تحقیقات وکړي دا اوس عمران خان ته غالبا چې ضروری نه کړی هغه وایي چې دا به موږ پته وکړو کہ آیا دا تغدیو کنے دی کسروار دیو کنے دی او کسروار کئی نو علب دوی با دا اپری دی او دوی تا بس سزا ملا گی
سم
یو خبر خدا شو جی بلا خبر آغا سیل چے دے آغا سیل کیوں کرے نیب دے چے مونگور دا نیشنل اکاونٹیبیلیٹی بیورو ویو ایف آئی اے
احتسابی دار
او ایف بی آر دے فیڈرل بیورو آف
کم دا ٹیکسو نو دا غدا راٹولو لوی دار دا
جی دا ٹول حکومتی ادارے دی نیب نے علاوہ نیب جو مطلب منگوائی اسے انڈیپینڈنٹ
آزاد
قانونی طور باندھے
قانونی طور
ایف بی آر کے لیے آغاز خزانے وزارت لاندے راضی خزانے وزارت میں شخص تھے آغاز شوکت ترین صاحب نے شوکت ترین صاحب نوم پا
پل پدے
پنڈورا پیپرز کے دشتے وہ سلور کمپنیاں نے دیا ہوئی پر نوم باندھے حالانکہ ہوئی پل جو وضاحت پیش کر رہے تھے خوبارہ لگوئی نوم شتے ہی کہنا جی
بالکل
نو آیا ایف بی آر کے بدا انویسٹیگیشن دا تحقیقات بکئی نو دا بسنگا آزاد تحقیقات ہی دا سکل دا یو سوال دے کہنا جی
صحیح
مصب بورے تا دیر مون تو جواب دے چھے سنگا پوشی بٹ کشن تی ایف آئی اے آغا با یو وزیر یا وزیران و خلاف بسنگا انویسٹیگیشن با نو مدد دیر کے سوالو نے
سمادا
کہ آغا نمون تا دا اندازہ کی گی چھے غالبن چھے دا با یو سطح سے مدد مهم دغه بنی
نتیجه باور نکی سمه ده من نظر اعظم
عبد مختاری نجی
او من نه عبد الله جان سے تاسو عبد الله مامو جان بابر سے خپل تاسو عبد الله جان سے خبر واوری د ډیر مهمه زین نکته وی پکی تاسو خپل څه خیال دی چې آیا د عمران خان لخوا ځخه چې دغه سیل یا د کمیشن چې بیا د فواد چودري ویل د کمیشن دی بیا سیل خبره کې جو بهر د دې یو تحقیقات کې جو د دې تحقیقات تاسو ښکاری چې پاکستان کې دغه سی به یو نتیجه ورکړي چې څنګه یعنی د ترانسپیرنسی یا د شفافیت په حواله ورته اړتیا ده
ډیر مننه اول خو د خپل اوریدونکو لپاره زما ته معلوم دي چې زمونږ اوریدونکو چې کوم په دې خبره باندې څه پوهه دي څه پوهه نه دي نو هغه تاسو د پروګرام اوري دی چې د خپل ځان یو ځای نه راوړم چې خپل خلکو په دې باندې خبرې وکړي دا څه دي زه به وایم دا ساده ته په هغه خلکو د پاره یو دی او د استنت په تاسو کې دا زه سره
بالکل
خبرې وکړي او ټول چې کوم یو هغه سرکاري ادارو د احوال او غیره هغه بالکل ښه طریقې سره هغه یو په اړه باندې اخر څه هیڅ کوم خالیو کې نه
مننه ډیر مامو جان بابر صاحب زبیم تاسو ته راځم مامو جان بابر صاحب عبدالله جان صاحب په ډیر ساده ټکو کې وویل چې تاثر دادی لکه څنګه تاسو هم وویل یا تر څو تحقیقات نه سوي خو بهرحال دا څوک نه سوي ویلای چې دغه کسان چې په بهر ملکونو کې کمپنیان لري د یو غلط کار کړی دی خو البته دا تاثر دی چې دوی د دې لارې ځخه خپل پیسې استلی دي او په بهر ملکو کې کاروبار کړی او ممکنه ده چې دا غلاسوي خو تاسو خبره ده چې ممکنه دا نه به هم کړی خو دې کې سوال دا پیدا کیږي چې په کوم انداز باندې د نواز شریف خلاف په پاناما اسنادو کې تحریک وچلیدلې سپریم کورٹ عدالتو ته لاړو او بل اخره نواز شریف کچم په پاناما کې نو بیا په اقامه کې له اقتدار لری کړل شو د دې پاناما پیپر لوجه زده کیسه شروع شو نو آیا په پاکستان کې اپوزیشن هم هغه سي انداز خپل کړی دي چې کوم عمران خان د اپوزیشن لیډر په توګه باندې د نواز شریف خلاف کولی کنه د دوی هغه سي جاریحانه انداز نه دی
نه یقینا هغه منتقاري د اپوزیشن مېز د اختلاف چې د هغه شانته جاریحانه انداز نه دی یو خو هغه وجہ د اختلاف مخ کې نه تقسیم دی دا چې کم پی ڈی ایم جوړ شوی او هغه یو ډیر خراب غونډه تجربه ثابت شوه حزب اختلاف لپاره پیپلز پارٹی او این پی او نور سره غونډونه چې دی پی ڈی ایم نه بیل شو او مسلم لیگ نواز او مولانا صاحب په چکم غونډه جمعیت علماء اسلام هغه مته چې پی ڈی ایم کې پاتې دی او بیا باقی جماعتونه دي چې دون غټ نه دي هغه یقیناً تو نہ جا رہے ہیں نا بالکل نہ دے چکے پاناما پیپر دے عمران خان صاحب سپریم کورٹ سے چلے ہو
بالکل
اور بیا سپریم کورٹ کے تحفے مدے چھ ناشنا کارو میں سے بھی ہو کہ سپریم کورٹ چاہا دا پاکستان قانون لاندے ٹول نہ آخر نے دا اپیل عدالت دے آگا نہ ٹرائل کورٹ جوڑ شو ٹرائل کورٹ وہی بالکل پہلا بالکل ابتدائی کاروائی بالکل شروع والا کاروائی کی گی اور کتا اندازہ لگونے کی گی کہ آیا دا کار جرم دے وہ کرنا دے
بالکل
اگر نہ پس کیا اپیل یو حقیقی پہ ہائی کورٹ کے بعد حقیقی پر سپریم کورٹ کے, سپریم کورٹ بالکل آخری, اور سپریم کورٹ تھا زمون پا قانون پا جب کے اپیلیٹ کورٹ, یعنی اپیل والا عدالت ہم ویلے کی گی دیتا دا اپیلیٹ دا ٹرائل کورٹ نہ دے, سیشن کورٹ دے, سیول کورٹ دے, آگا ٹرائل کورٹ کی دا ناشنا قانون با آگا وقت شوی مطلب چھے مون با اندازے با ہوں لگو کیا آگا وقت اختلاف نہ علاوہ نور فوق فوق پیر جا رہا نا موٹ کے ہوں یا جا رہا نا انداز اپنا اکڑے ہوں ودا ہر سے شبی ہوں بارال اس غالباً سے آگا خلق پا آگا جا رہا نا انداز کی ندی زکا زمان خیال دے جدا ہوں تا ہوئی آرد عمل جدے دولا جا رہا نا یا اگریسیو نخ کاری بدے پنڈورا بلکہ مدے ماں کے دا رستنی جو دے ٹی ویو کا تنیا دا غمے اخباروں نے کہ تم نہ تو کو دا تاریخ انصاف ولا زیاد دغه کاری جاری اناس کاری پتے لڑکے
اچھا
مدے غ علی دار نو مخلی او دا شرجیل میمن نو مدی,
یعنی شرجیل میمن ل پیپلز پارٹی سر دی لیس بے اختلاف سرا او علی دار چ دی دا مسلم لیگ نون دا تیر خزانہ وزیر نو دی یغه باندې الزام لگی
نو ما په خیال چې دی لڑکے تا دا اپوزیشن جماعتو دی په پاکستان کې اون کدے مدد کارکردگی حساب سنوں کو دے لڑکے کارکردگی ہے تدونا خندا پاتے شوی یا خندا اوسا پورے
من نه ډېر عبدالله جان صاحب زه بیا هم تاسو ته راځم. مامو جان باور صاحب تاسو خبر وکړه
پله
تاسو وکړه وای بالکل وکړه مې
عبدالله جان صاحب خبر وکړه هغه ټول ټیګ ده او که یوازې تاسو بیا له دې هغه هم لږ یاست کنه نو هغه وخت د ستارو امام خان له مخکې د تاریخ شروع کړو چې نواز شریف د هغه ملګري د پاکستان ته غلا کړی او دا کرپ دی او یو ماحول جوړ کړو په ټولو خاورو کې به جلسې جلسې روان وو او په هغه وخت کې داسې لکه په یو کور کې د واده ماحول جوړ نو کاکور کې واده وشي نو خلاص هیڅ مخکې نه ارته ماحول جوړ نو پاکستان کې داسې ماحول جوړ چې عمران خان به چېرته مدري به نو هغه به ویل چې د پاکستان دوستو یہ پاکستان کی لگانی کر دی پیڈل پرچلے لگو دی دی ہمیشہ الیکٹر کا غلط طریقہ جڑ لے دے اگر نواز شریف کو آج کل زرداری اور اگر تو نے بس پوری کر ہوا ہے تو ہر کو دے ملس پر لگے بس تو رو دا 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 ای دا منے لے وا دے دے لکھا مصاری اگر پہلا خبر ہو کہ اثر پر ثابت نہ
ہوا نہ ثابت نہ ہوا
بل دے خبر دا عبداللہ جان سے اشارہ ہوگا په هغه وخت کې هغه کوټه چې په ملک کې یو حکومت لري کولې شي او بل راوستي شي هغه ټول عمران خان چې سره وځه ځکه دا عمران خان هغه مومن کامیاب شو سپریم کورټ هم هغه عمرلو د پاکستان عدلی هم هغه له یو پټه غوښتل وزن ورکو هغه خبره ده په دغه طریقه بوته چې څنګه عبدالله جان کې ویل چې خپل کورټ چې کوم دی هغه ټرایل کورټ جوړ شو او اوس په دې مو کې باندې تاسو د اپوزیشن حالات وګورئ نو هغه نه د عمران خان خلاف تحریک روان دی په دې وخت کې نل اریل حکومت خلاف تحریک روان دي نه هغه فورسز چې په ملک کې حکومت سره بدلول شو کله هغه سره د اپوزیشن سره یو ځای دي عمران خان خلاف څه ځای نه لري جوړه
او دغه تاسو چې کوم خیر تاسو له دې سره خبر وکړه خو یو خبره دا چې دا خپل د عمران خان لکه تاسو چې ماحول جوړ کړی وو او د ټول ژوند وایز ما سیاست په دې کړی دی چې په پاکستان کې کرپشن دی یا درغلی ده او د به زیاتره الزام پر نواز شریف او په آصف زرداری او کچم عدالتونو دا ثابته کړې تر اوسه نه ده داسې حالاتو کې چې دی وایي چې زه په حکومت کې راغلی دی ته مچ د کرپشن په بنیاد مو ووټ اخیستی دی د ختمولو دپاره نو د ده دپاره دا په رښتیا هم اوس یو چیلنج دی زه د خلک څه کوم نمونه راغلی دي د کابینې خلک راغلی دي دا دی اوس یو چیلنج ګڼي یا خلک دا ګڼي چې دا د ده دپاره چیلنج دی که نه د ده دپاره بس په اقتدار کې پاتې سوی دی او بس عامه خبر ده تاسو وکم تاسو څخه مې پوښتنه کوم
سوال پہ جواب کی خبر کرے وہ کہنا کہ وقت کو پاکستان کی دا خبر اہم ہے نہ اغلا پتہ لگی کہنا تو پری بھی سو غلط کی پاکستان پہ پینڈورا کی تو اغلا کری تو چانہ نہ کری
مخل مامو جان بابر صاحب بیا ټلیفون ورته کو ځکه د ټلیفون لاین سم خراب. عبدالله جان صاحب خپل یعنی په سیاسي حواله باندې د عمران خان د پاره دا اوس په دې وخت کې یو چیلنج تاسو ته ښکاری کنه دغه پندورا کې
چې د کابینې د خلکو نمونه راغلي دي کنه دا ورسته ثابتېږي شو که غلط تو سمو. خو البته یو سوال راځي، دای څه دباو محسوسي، څه پریشر محسوسي، څه چیلنج محسوسي؟
کاکر سے جو ہم گنا
او تاسو مہربانی
خدی مدا کہ یو خبر ہے منو کہ نجی صاحب عمران خان سے دا چیلنجز پر ا انگریزی کہ یو ٹو پلے وذ دا چیلنجز کا یا چیلنجز سر سنگا ا اگر ور مخ مخ کیجی کنا او بیا غنا کامیاب ہمشی دا دا فلا یت پس بارل دا منو چ دا پکشتے یعنی چیلنج بہ ای دیر غٹ چیلنج بہ او ہبا مدا ہبا نہ پورا کیو ایو بیانې او په داسې جوړ کې ډیولپ کې چې هغه چیلنج بغیر هم شي هغه بیانې په بیا ته هم شي په بارل دا مته کومه کرپشن بیانې کو پورې کنه یو کس وی چې د کرپشن ختمول لا راغلی کنه جی نو ظاهر خبر نه چې هغه فرق چې مزه کس کرپ کسان دي نو د منطقي خبره چې مخکې به وې سره څه کوي کنه کرپشن دے یا ہوئی نہ فتحت میٹر سزا ورکم نمکھ دا جڑی گی کہ وزیر اعظم دے کہ صدر حکومت دے وہ کرپشن ختم ہوما او که سباله تا پته ولږي چې هغه په کابینه کې شامل خلکو باندې د کرپشن الزامات دي نو ظاهره خبره ده په کار ده چې هغه مخ کې هغه یې سره خبرو کی نو یقینا دا دوی د پخته ورچلې ده مته مو هو څه پر موږ کتل دي چې غالبا چې عمران خان صاحب دا خبره منول لا تیار نه دي چې هغه په کابینه کې کرپ خلک دي هغه غالبا دا خیال دي چې دا کوم الزامات دي دا غلط دي او زکه هغه یې څه څه سیریس سنجیدہ دغه مونږ ته غوښته اسنه په تاسو قدم مقدام نه ښکاري چې هغه په دې لړ کې هغه یو څه یقینا دا یو د پاره چیلنج او څنګه چې موږ مخکې روانه په خیال کې دې چیلنج سره به مو وي او مکه څنګه چې نور چیلنج سره به وي نو چې یو خطر یې سره هغه په دې کې لیکل دي دا هم د تشان د دې دغه چې یو دا به موږ په خیال کې وخت سره به دا خپل مرګ په خپل دا شی مرشي
شه. اوس دې کې بل سوال دا دی چې خپل یعنی اپوزیشن خو تاسو ذکر وکړي چې اپوزیشن یو خو تقسیم دی خو اسی په سیاسي لحاظ باندې که دوی په ډیر جارحانه انداز ناراضي یا عدالتونو ته نه ځي په دی حوالہ باندې خو خپل د دوی د پاره دا څومره سیاسي موقع ده چې عمران خان چې دی هغه له داسې حالت سره مخامخ کی چې خلکو په ذهنونو کې چې عمران خان کومه بیانیه کښنولې و هغه دا کې چې عمران خان په دی حوالہ باندې عملاً
الفاظ کی یقیناً پاکستان کے داش یوں تجواز جو پارٹی یا سیاسی گندن نشی کو لے سیاسی گندن یا پی ڈی ایم پشان پسم غنڈم جوڑا کہ پیاواز کل پورے کم قوتونه چې خلتا مته چې اهمیت اهم قوتونه دي کله پورې چې هغه نه وي مته چې په 2016 هغه نه پس چې نواز شریف خلاف چې کومه کیسه وه هغه هم شاته چې کوم خلکو مته چې هغه موږ یې ډسکس کړل دلته نو هغه نه بغیر نو ما په خیال چې دې وخت کې چې کوم حزب اختلاف زموږ جماعتونه دي هغه ته صداف اشاره یا صداف همت افزایی حوصلہ افزائی نہ تھا بلا اشاء چاہیے پتے پر لڑکے سے اچھا ہے نا رویہ اختیار کی اور زما خیال دار چونکہ ہوئی تھا دارے سے اشارہ نہ تھا ملا اشوے نو ہوئی تھا ضروری نہ گڑی یا بلکہ دے تو بے وقوفی گڑی کہ منگ اخبل توانائی اخبل ریسورسز پیودا سے کار باندھ لگی چاہ منگ خبر یوں چاہے سوال ہمیں شکیے دے نو غالباً دا زما خیال دے کہ هغه دې د پاره ته په زیات اګریسیو نه دي دونه چاره نه ان باز نه دي دا سره چې ولې هغه خبر دي چې فل حال تا هغه قوتونو توجه چې دا هغه عمران خان طرف ته دي عمران خان هغه فل حال سره یو اتحاد یا وټور هغه جوړ دی نو ځکه ما په خیال چې هغه یو خبره غالبا دا هم کې دي چې د حزب اختلاف خلک هم
اختلاف خلق سره تعلق لرون کې خلق هم نامې دي پته تام هم هغوی دپاره یو امبیرسمنٹ والا خبر ده څنګه چې مونږ خبر وکړو چې علی ډار دی سرکار صاحب زوی دی شرجیل مومن د پیپلز پارټۍ نو دا وجه هم کېدای شي چې کېدای شي دې وجه په وجه هغه دومره اګریسو نه و زما په خیال دا پہلا وجه چې ما بیان ما ته زیات امکان دی ښکاري
ډېره مننه عبدالله جان صاحب مامو جان بابر صاحب سوال دا دی چې تاسو یعنی پولیسي کا چې کله داسې پاناما اسناد راځي لږ به د خلکو خبر وکړو او بل بیا ورپسې دغه پینډورا اسناد راغلي دي خپل په پاکستان کې چې کم الیټس دي یعنی الیټس دا مراد اشرافیه یا غشتمن خلک یا هغه د اقتدار خلک که هغه بیا په فوج کې دي که په کاروبار کې دي که هغه په سیاست کې دي د دې الیټس دی په حواله باندې په اولس کې کم یو تصور یا ذهن جوړی شي چې کله دغه سي شان مخې ته راسي
ګورې کله چې اول پاکستاني او بلنګ پاکستان وګڼه نو پاکستان کې چې څلور نه چې نګرام شو نو ټول څلګ ورپاسې د پاکستان کې چې بجلی ګران شو څلګ ورپاسې ده او اوس په دې وخت په پاکستان کې د عام اولس بل لا دې چې په هغه کې یو خپل ځان مور او په هغه حساب پاتې ده ځکه چې هغه د پاره د ژوند تیرول ډېر زیات مشکل شوی دی اغه ته بنیادی د امروزه استعمال سيزونه استعمالوي د دومره ګران شوی دي چې هغه شپه ورځ هم کار کوي او هغه نشه پوره کولی نو ار یو سره یو ورځ هم ځان ته هغه مسلې نه مخ نه اړي چې کوم مسلو سره هغه روزانه مخ دی نو که هغه تاسو په مخامخ ډیر مو چې اوس هغه کسانو د پاکستان نه بهر کمپلین جوړ کړ پاکستان نه پیسې وړي دي اغه د خلکو اوس دلته د تصور جوړ شوی دی چې دلته خاص قسم سیاستدانان دي اری تعداد په پاکستان کې دوستول چې اری سم کوي نه اری نه ولې کی اری نشه په حکومتي پارټۍ کې وي اری په پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کې پاتې شو اری عمران خان سره سرم دي اری هر څه سره راځي اری وي نو خلکو له دې خبرې اېندې چې ځخلک نه ولې کی خلکو له دا پته ده چې کوم غیر سرکاري خلک دي چې د اری نمونه راشي نو اوی د خلکو ته یو ډاډ ورکړي چې په ځدی خلاف څنګه یو کمیشن جوړ کړي موږ تاسو له دې انجام راوړو اغه څه نتیجه تر اوسه پورې نه دراوته کوم کوم کیسونه تر اوسه پورې شوی دي د خلکو ته د دې خبرې پته ده چې د اغه کوم د امروزه استعمال کیدنه په پاکستان کې په غلا باندې ګران شوی دي نو د اغه څه نتیجه نه دراوته د اغه غلا نه نیول نه شوی نو خلک دې اړخته اوس ډیره زیاته د څه غمه دي خوشبې نه دي چې کوم په دې باندې خبر وکړو او نو د اغه څه نتیجه راوځي زما خپل خیال دا دي خلک لا تعلق شي دي خلک د حکومت نه لا تعلق شي دي د اغه کارون نه لا تعلق دي او خلک چې کوم دینو هغه اشرافیه نه هم لا تعلق دي خلکو ته دی وخت په پاکستان کې داسې څوک نه ښکاری زه په خپل ځای غواړم چې په پاکستان کې د خلکو په سپریم کورټ باندې هم دا یقین نه دی پاتې په عمران خان سره باندې هم دا یقین نه دی پاتې په پارلیمنت باندې هم دا یقین په چا باندې دا یقین نه دی پاتې چې هغه به ودرېږي او د خلکو سره چې کېږي د هغه سره حل وروباسي نو زموږ خپل خیال دی د خلکو د خپل ځای باندې ناشته چې کومه ده دا خو ما ته خو د دې خبرې اشاره راځي چې خلکو له چلته نه رڼا ښکاره شوه او خلکو ته یو داسې مشر ملو شو چې دی ورپسې شو د دې مسلې حل وروباسي نو خلک به ورسره روزي خو زه په خپله دا ګڼم چې هغې دپاره به هغه لیډر ته به هم ډېره زیاته خواري کول غواړي چې هغه د دې خلکو اعتماد په ځان جوړ کړي ځکه چې خلکو سره یو اخرنی غوندې یو کس پاتې و هغه د هغې نوم عمران خان و چې هغه ټولو خلکو ورته ویلو چې دا اصلي سړی دی او بس د دې نه بغیر نو بل څوک شته دی نو دی ایماندار هم دی او دی دیانتدار هم دی او دلته سره چې کوم خلک دي هغه غلا نه کوي او د ده په موجودیت کې هم پاکستان کې غلا نه کېږي نو د ده په موجودیت کې هم چې وشوه نو اوس به چې بل څوک راځي زما په خیال هغې له بچه بل دور لس بل دور شي
ډیر ډیر مننه مامو جان بابر صاحب او عبد الله جان صاحب د بحث وخت هم دومره وو ساسو د دواړو ډیر مننه ز مشال ریډیو په دې بحث کې برخه واخسته دواړو ته شرواز غواړم خدای په امان ډیر مننه اوریدونکو تاسو د مشال تورنړ لاندې بحث اوري بحث پدې و چې ته تحقیقاتي خبرارانو نړیوال اتحاد یا انټرنیشنل کنسورشیم اف انویسټیګیټیو جرنالिस्ट د پندورا پیپرز په نامه چې د نړۍ د یو نیوي هیوادونو او سیمو 15 دیش اوسنوي او پخوانی مشرانو د 300 دیش سیاستوالانو او لسی استازیو پټ مدیتی دستاویزونه خبره کړل په هغه کې د 200 پاکستانیانو نمونه مو پاسناتو کې د عمران خان د حکومت د ځینو وزیرانو نمونه همستا او لم دې قبل پراغتن کېد کېږي چې د درغلي او کرپشن ختمولو په نوم سیاست کړی خو به هم په غوند او کابینه کې کسان په ګوته سوی چې بهرنۍ کمپنی لري. کسان دا ثابت نه دی چې دوی دغه غلط کار کړی. دا عمران خان هم د دې لپاره تحقیقاتي کمیشن جوړ کړی. سوال دا دی چې دا کمیشن په رښتیا هم تحقیقات وکړي او یو نتیجې ته به ورسي. همدا مو بحث کول. میلمانو مو په اسلام آباد کې د انډیپینډنټ نیوز سنیر رپورټر عبدالله جان او په پېښور کې خبریال او څېړونکی محمود جان بابرو. بحث په دې ځای پای ته ورسېدی. عبدالحی کاکړ دلته خدای پامانی وایي.
زه نغمه یم. زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.